په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمو نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو، خو لومړی د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه به تا بوریوال کاکړ وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکه. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر څلور کلنه ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیسته دی. د خوست ولایت په ګلان کیم کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد احتجاج شوی او د جنوبي کوریا په یو روغتون کې د اولګیدنې له امله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر څلور کلنه ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیسته دی. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوی څارنوال ته امر کړی چې په دې اړه د څلورو ساعتونو کې رپورټ وړاندې کړي. د لغوه وروسته چې د پنجاب د ساینسي تشخیص ادارې وویل پر دې څلور کلنه ماشومه لومړی جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې د دې ماشومې مړی د جنوري پر 14 نیټه د مردان د غنیو په سلکمندل سوی وو. د پاکستان په سینیټ کې د بشري حقوقو د کمیټې پلاوی پرون ماشان مردان ته سفر کړی او د وژل سوی ماشومې آسمې له کورنۍ سره یې لیدنه کاته کړې ده. په خوست کې میشتو وزیرستانوی کډوالو په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د خوست په ګلان کیم کې په سلګونه وزیرستانوی کډوالو د جمعې په ورځ د یو سولیز لاریون له لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود د وژل کېدو غندنه کړې. لاریون کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ د پولیسو مهم چارواکی راو انوار دی ونیسي او عدالت ته دی راکش کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ راو انوار سباته ورغشتي خو هغه الله هم ورک دي. د نقیب مسعود کورنۍ وای راو انوار او دغه ملګرو د جنوري پر 3 نیټه نقیب مسعود تښتولی او د جنوري پر 14 یې مړی ومندل سو. راو انوار تور پوری کړو چې نقیب مسعود له وسلوال طالبانو سره تعلق درلود، خو په پلټنو کې پډاګه سو چې نقیب مسعود بې ګناه او پولیسو هغه په جالي پولیس مقابله کې وژلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر زر تر زره بیرته خلاص کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې هیدر نوورت د پنځم به په ورځ نه وخته د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې کړی ده.
We are very concerned about the Pakistani ministry.
دا وای مونږ د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله سخت اندېښمن کړیو. مونږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او په پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر ونیزي خبري غونډې ته ویل چې د مشال رادیو دفتر تړلو وجه له هغوی سره د اجازهتنامې نشتون وو، خو مشال رادیو دا تورنر دی او وایي چې دوی په قانوني توګه کار کوي او د حکومت لخوا د کار اجازهتنامه لري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر تړل کېدو وروسته د آزاد اروپا رادیو مشر تامس کینټ په بیان کې ویلي چې مشال رادیو متوازنه او بي طرفه خبري کوي. د قبایلي سیمو یو شمیر سازمانونه د خپل ستونزو هواري لپاره نن له ډیر اسماعیل خان تر اسلام آباد تګ اپ کوي. د مسعود اژغورنی غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاج لارون یو شمیر نور سازمانونه او فعالان هم ورسره ملدي به د بنو کوهات او پېښور لارې تر اسلام آباد ځي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون بیګا مشال رډي ته وویل
زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه دي دغه صفه کول غواړو. لپت افرادي بې ګناه چې کوم رکش شوي دي هغه عدالت ته نه دي پېښ شوي، دغې لپاره انصاف غواړو. دې علاقه کې چې کوم چیک پوسټونه چې کوم رویات زمونږ سره ساتي مونږ هغه غواړو چې دا نه کېږي.
دا لغ وروسته ده چې 14 ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په کراچۍ کې د ترهګرو سره د تړاو په تور پولیسو لخوا په مبینه مقابله کې ووژل سو. پولیس وایي هغه له وسلوالو سره ملګری و خو کورنۍ دا تور ردوي. په افغانستان کې د غیر حکومتي ادارو کمیټې پر حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د مرستندوی کارکوونکو او ادارو ساتنه باوري کړي. د یاد کمیټې لخوا دا خبر نن په یو خبر پاڼه کې سوی ده. دا له هغه وروسته ده چې دوی ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې وسلوالو د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن پر دفتر برید وکړ. افغان چارواکو وویل چې په هغه برید کې 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپي شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه برید ذمواري منلې وه. د جنوبی کوریا په یو روغتون کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو یون هاپ خبري اجانس ویلي چې دا اور د هیواد په میریانګ ښار کې په یو روغتون کې لګیدلې. د دوی په وینا د اور له کبله په لسګونه کسان نور ټپي شوي هم دي. چارواکي وایي اندېښنه سته چې د مړو په شمیر کې زیاتوالی وسی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ دا خبره دروغ بللې چې هغه په جون میاشت کې د ځانګړي کونسل روبرټ مولر لری کولو هڅه کړې وه. دا لغو وروسته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړې وو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تیر کال په جون میاشت کې د ځانګړي کونسل روبرټ مولر د لری کولو امر کړی و، خو هغه وختي فیصله بیرته اخیستې و کله چې د سپینې ماڼۍ سلاکار له دندې د استعفا کولو دړکه ورکړې وه. د ټایمز ورځپاڼې پرون په یو رپورټ کې له دې معاملې سره د نږدې اړه لرونکو څلورو ناڅرګندو کسانو حواله ورکړې وه. ورځپاڼې ویلي چې په دې اړه سپینې ماڼۍ تر اوسه څه بیان نه دی ورکړی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبره وکړي او دا وایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي. پرون د اروپا له تجارتي مشرانو سره په یو لیدنه کتنه کې ولسمشر ټرمپ وویل چې که د خپلې کمپنۍ یا هیواد مشري څوک پر غاړه نه اخلي نو ګټه یې نه رسیږي. ولسمشر ټرمپ وویل اصلي پیغام یې دا دی چې دوی سوله او امن غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو اورېده چې بریوال ککړ لته وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېده شي. سپریم کورٹ په مردان کې په صدور کړنه ماشومان د جنسي تیری از خود نوټس اخسته دي. د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیلو قامونو اتحادیو اعلان کړی چې سر لننه به له ډېر اسماعیل خان څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي.
کوم میسنگ پرسن جی مطلب لپت افرادی بے گناہ چھ کوم رکشوی دی آغا دالتان جی پیشوی آغا لاؤ مرشوی دی لا جنون کی پراتے دی دالتان جی پیشوی تغری پارا انصاف وارو.
دا امریکا دا بہرنو چار وزارت پہ اسلام آباد کی دا پاکستان لخوا دا مشال ریڈیو دا دفتر پہ تڑلو فکر مندی خود دلی او دا دفتر دا بیا پرانستلو غوختنے کرده.
We are very concerned about the Pakistani Ministry of Interior's decision to close the offices of Radio Free Europe.
او د خیبر پختونخوا سب انجینران د خپل غوښتنو په حق کې په بنیګالا کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي.
دا عمران خان دمون په مخه باندې تیریږي او تیور ته په غاړه کې سپیګر دی او دمون په مخه تیرا دي د تلاش نه کړي د تپوس سره کړي.
د سیمه نړۍ هم راپور نو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم گڑوں بے موضوع تا سپریم کورٹ پا مردان کی پا سلور کلنا معشوما آسما د جنسی تیری او داغی دا وجن از خود نوٹس اخست دے او دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر تیوے لی دی چی پا سلور ویش ساتنو کی دننا سپریم کورٹ تا خپل راپور جمع کی. دا پتا سی حال کی دا چی دا پاکستان په سینټ کې د بشری حقوقو د کمیټې پلاوی پرون ناوخته مردان ته تللی وو او د وژل شوی ماشومې عاصما له کورنۍ سره لیده کاته کړی وو. په دغه اړه تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د سینټ د بشری حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل بیګام مشال راډیو ته ویل د دوی پلاوی پرون مردان ته تللی وو او هلته یې د وژل شوی ماشومې عاصما له کورنۍ سره ولیدل. دوی ویل د دوی پلټنې ښیي چې ماشومه د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او ماښام یې کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د دې نجلۍ مړی د رواني میاشت پر 14 له ښاره بهر د ګنیو په پټي کې وموند. د رواني میاشت په پیل کې د پنجاب په قصور کې واتکلن نجلۍ زینب د تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. د دې پیښې په اړه پر ټولنیزو او نور رسنیو د خبرونو تر خپرېدو وروسته په نورو سیمو کې هم ورته پیښې معلومې شوې چې په کې یوه یې د مردان د ګوجر ګړې د اسمې هغه هم ده. سینیټر جلیل ویل پولیسو د ډی این ای معاینې لپاره لاهور ته نمونې استولې دي ځکه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې پر اسمې به تیرې شوی وي او که نه. دوایی داسې ښکاري چې د تیری هڅه به شوې وي خو پولیس په دې اړه پوره شواهد نه لري. نو پولیس لومړی دا معلوموي چې آیا پر ماشومې تیری شوی او که نه. که دا معلومه شي نو بیا پولیسو د شاوخوا 200 مشکوک کسانو د وینې نمونې اخیستې دي او د هغوی د ډی این ای له معاینې څخه به د ککړ کس شناخت وشي. خو د خپګان خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډی این ای د معاینې لیبارټري نه لري. نسرین جلیل زیاته کړه چې سینټ غواړي د مردان د دې نجلۍ د وژنې په اړه ژر او پر وخت پلټنې بشپړې شي. په عین وخت کې پرون ماښام په قصور کې خبري غونډې ته په وینا کې د زینب پلار امین انصاري داوا وکړه چې د ده د لور په وژنه کې ککړ کس عمران پولیسو نه بلکې د ده خپلوانو نیولی دی. دی وایي د ملزم عمران نشاندهي هم موږ کړی او نیولی هم زموږ خپلوانو دی. موږ اصلا د ده لټون کړی، د ده ځای مو معلوم کړ، ومنیو او بیا مو پولیسو ته ټلیفون وکړ او ور ومسپاره. تر دې مخکې د پنجاب حکومت ویلي ول چې ککړ کس یې نیولی او د ډی این ای له معاینې معلومه شوې چې عمران پر 8 کلنې زینب تیری کړی وو او بیا یې وژلې وه. د زینب پلار په خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که پولیسو د ده د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیول نو د احتجاج پیلوي. د پنجاب پولیس او حکومت وایي چې زینب د جنوري پر 4 ورکه شوې وه او پر 9 یې مړی وموندل شو چې وروسته معلومه شوه چې ورباندې تیری شوی و. د پاکستان سپریم کورټ د قصور د دې پیښې نوټس واخیست او حکومت یوه ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې چې په خپل لومړني رپورټ کې ویلي له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې 8 نجونې د تاریخ کار شوي وي او بیا وژل شوي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د ځوانانو او بلابلو قامونو ټولنې سر لننه له ډېر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد احتجاجي لاریون پیل کړی او هلته په رسېدو به دوی احتجاجي ناسته کوي. د دې لاریون منتظمینو تېر ماښام مشال لیډو ته ویلي قبایل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی غواړي چې حکومت یې د هواري هڅې وکړي. په دغه اړه نور معلومات احمد شاه اعظمي راکړي.
د مسعود ژغورنې غورځنګ یا مسعود تحفظ موومنټ تر انتظام لاندې احتجاجي یون لبنو، کوهاټ او پېښور له لارو به اسلام آباد ته ځان رسوي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود وایي چې له ډېره وخته په جنوبي وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا دې لاریون مقصد دا دی، دا دې ګرنې مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دي علاقه دغه صفه کول غواړو او کوم میسنگ پرسن دی مطلب لاپتا افراد دی بے گناہ چې کوم رکشوی دی هغه عدالت باندې پیښوی هغه علاوه مرشوی دی لا جنونو کې پراته دی عدالت باندې پیښوی دغه پر انصاف غواړو او مونږ لا تا کې کوم چې پوسټونو باندې لا سو کیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمون سره ساتي او سکیورټی ادارې دغه هم مونږ هغه غواړو چې مطلب دار نه کیږي.
په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د راهي نجات په نامه د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې په زرګونه کورنۍ کډې کولو ته اړیسولې او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې یې واړول. د دغو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه خو خپلو کلو او کورونو ته پر تګ سربیره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوه یې هم په مځکه کې شخ کړل سوي ماینونه دي. منظور مسعود وای دا تر ټولو لوی ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالی زیانونه ورته اړولې دي.
تیر درې کالو نه دا غوا کې شروع دي هغه خو پرې دوا کنه چې د قبایل کوم آمدن ذریعہ دا مطلب مال مویشي دا خو په حسابونو په کېمړ دي پښې جبل شوی دي او چې کوم انساني مطلب انسانان دي پکې دا 56 واقع شوی دي. ټوټل 70 کسان شکار شوی دي دغه دغه 18 شهیدان شوی دي او چې کوم باقي دي هغه مزور دي.
مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون پیلوي چې 14 ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیسو لخوا ووژل سو چې تر پلټون وروسته بې ګناه ثابت سو. له دې پیښو وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نورو سازمانونو هم لاس یو کړ. د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر مثال خان په دې اړه وایي
نقیب الله مسعود چې کومه دا واقع وشوه د دې نه بدل کړه د ټول قبایل سره یو ځای شو او د ټولو قبایلو आवाज غو درد غو تکلیف غو جدوجہد یو شو. اوس موږ ټول په یو پلیټ فارم هرې مسلې ته او هر یو حق استنو د بار ان شاء الله زموږ یک یو आवाज دی.
قبایلو ته د اورپیشو ستونزو په اړه ځای چارواکو په وار وار د دوی د ستونزو د هواري ژمنتیاوي کړی دي، خو د قبایلو د نننی لارینو په اړه ونه توانیدو چې د چارواکو نظر راواخلو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سند گورنر وایي د پاکستان وزیر اعظم تبا د نقیب مسعود د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. په کراچۍ کې د پښتنو جرګې د گورنر زبیر عمر د دې اعلان هرکلی کړی او هیلې ښودلې چې له دې کار سره به عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو معلومات وشي او په مخنیوي کې به مرسته وشي. معلومات احمد شاه زمیر راکوي.
د سند صوبې گورنر زبیر عمر تیر شپه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د جنوبي وزیرستان د وژل سوي ځوان نقیب الله مسعود په نوم د لګول سوي کیمپ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې نقیب مسعود بې ګناه و او دی به د هغه د وژنې په تړاو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د جوډیشل کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. نوموړي دا اعلان د پښتنو د ځای جرګې د غړو پر غوښتنه وکړ.
میں نے ان کو کہا ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام ہے 28 تاریخ کو، ہو سکتا ہے کراچی آئیں.
ما دوی ته ویلی چې وزیر اعظم کیدای شي د جنوري پر 28 کراچی تراسي. که کراچی تراغلی نو زه به خپل هغه ته سپارښتنه کوم او ستاسو له اړخه به خبر ورته کوم او ان شاء الله دا خبره به په هغه منم چې د جوډیشل کمیشن جوړولو امر وکړي. که دا ډول د راو انور لخوا د یو بیګنا ځوان وژنه وڅېړل شي، دا ځوان نه ترهګر وو او نه یې کوم بل غلط کار کړی وو، خو په ډیره بیرحمۍ ووژل شو، نو باید د دې لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي.
د گورنر زبیر عمر پر دې اعلان د پښتنو جرګې ډاډ څرګند کړ او هیله ښودلې چې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې کمیشن کې به د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخواني مشر راو انور په ضد کره ثبوتونه رامنځته شي چې ورسره په ټول پاکستان کې به د غیر قانوني وژنو په مخنیوي کې مرسته وسی. د دې جرګې یو مشر رحمت خان په دې اړه وایي
چې جوډیشل کمیشن جوړ شي کنه دا صرف یو واحد سره لپاره باندې په دې کې دا خصوصا د دې پیریډ دوران د څه کم کارونه کړی دي هغه متعلق متویل دي او دا ډېر با اثر او با رسوخه سره یو دا یو سړی سړی چې صحیح تحقیق وشي نو زه دا امید لرم چې هغه لپاره به دا څوک جرأت نه کوي چې د ما وره عدالت اکسټر جوډیشل کلی وکړي، نه صرف دلته په کراچۍ کې بلکې دغه اثر به په غونډ پاکستان باندې وي.
او وشت کلن نقیب مسعود د جنوري پر درېمه تشتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په کراچۍ کې اوه موندل شو او لیدا سره سم هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو وژلی وو. راو انوار ویلي چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې اوه وژل شو، خو وروسته د سند پولیسو په خپلو پلټنو کې د راو انوار اداوي ناسمې بللې وې. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل شو او له هیواد بهر د نوموړي پر وتلو بندیز ولګول شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
او پاکستان کې کشمیر سیاستوالان د قبایلی سیمو پارلماني استاد او پوهان وایي تر قبایلو د عدالتونو واک د غزولو قانوني مسوده نیمګړتیاوي لري. دوی تر مازیګر د شهید بوټو فاونډیشن لخوا په اسلام آباد کې تر قبایلو د عدالتونو واک غزولو غونډې ته وینا وکولې. په دغه اړه نور معلومات د ګل آیاس پر راپور کې.
د شهید بوټو فاونډیشن مشر سکندر علی مشال اړیتو ویل چې په سیمینار کې د قبایلی سیمو استادو د پېښور های کورټ پخوانی جسټس او نورو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سکندر ویل چې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د عدالتونو د واک غزولو ټولو اړخونو ته کتنه وشوه. د زیاته کړه
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې دا بل له قومي اسمبلی منظور شوی او له سینټه یې منظوري پاتې ده. په دې کې ځینې ترامیم دي. په دې ترمیمونو کې په ځانګړې توګه د عدالتونو واک تر ټولو قبایلی سیمو غزول پکار دي او د یوې ځانګړې علاقې یا سیمې لپاره نه. پر دې موضوع ټول سلا دي. نوموړي په دې لړ کې یو ترمیم هم په سینټ کې جمع کړی او نورو سیاسي ګوندونو سره پر دې ترمیم مشاورت هم کوي. سکندر علی زیاته کړه چې د سیمینار برخوالو د عدالتونو غزولو بل هرکلی کړی، خو ورسره یې په دې کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کولو غوښتنه هم وکړه. په سیمینار کې برخه اخیستونکي د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ مشر لطیف اپریدي مشال اړیو سره په خبرو کې په بل کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې او زیاتې کړه.
دا قانون کپاشیم که دغه سې پاشي نو هم دا په ټوله فاټه باندې لاګو کېږي نه. فوراً دا به اختیار مرکزي حکومت ځان سره وساتلو. یو خبره دویمه خبره ما خصوصا ما دا وکړه چې دا چې کوم قانون دی د دې سره د فاټا د مرکز لاندې د مرکز تر اختیار لاندې هغه حیثیت ختم نه شو، بلکې صوبې زمونږ تمه وه چې دا فاټا به په صوبه کې شامل شي هغه سلسله په دغه قانون کې چې صدی هېڅ هم نشته.
لطیف اپریدی ویل چې دا بل په ښه نیت نه بلکې په بد نیتۍ شوی دی او دا یې د فاټا ولس د خوشحالولو لپاره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې عدالتونو غځولو تر څنګ دې سره پوره عدلي نظام جوړول دي. د غونډې یو بل برخوال پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان ویل چې فاټا ته عدالتونو غځولو بل کې ابهام موجود دی. د زیاته کړه
هغه ټولو په دې بل باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې دې بل کې ډېر نقصات دي، وضاحت پکې نشته دی، ځکه چې د دې بل کم اختیارات دي نو هغه حکومت د ځان سره ایښي دي. په کار دا و که دوی فاټا لپاره نه د سپریم کورټ او د های کورټ اکسټینډ کول غواړي نو حکومت دې یو نوټیفیکیشن وکړي او په هغه چې د پلانینګ ورځې نه به تر دې ورځې پورې په ټول فاټا کې د دې نفاس کېږي.
اخونزاده چټان له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بل دی په ټوله قبایلی سیمه کې نافذ کړل شي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې د جنوري پر 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پریکړه ستایلې، خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي ول چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په وړاندې عیني خنډونه موجود دي.
د ګلیز راپور مورید د ګلیز پر راپور کې متر قبایلو د عدالتونو د واغ غځولو پر موضوع د سیمینار حل وورید. ټاکل شوی وه چې تیره ورځ پر همدې موضوع په سینټ کې پر قانوني مسوده بحث شوی وي، خو د غړو د کموالي له کبله ونه شو. احمد شاه زمي په سینټ کې د ورغزو لاستازي اورنګزیب خان سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلي چې د ځنډ لامل څه و. نوموړی وایي
سپتی ٹائم کے لوگوں دے یو قانون دے گورنر راج پل قانون دے فاٹا سیکریٹریٹ پل قانون دے پولیٹیکل راج تو اس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہم راشی نمو پنجو قانون پر دام مدے نس نفس کول ہے وہ دا شارٹ کٹ خبر ادا دے سر ریفارم دا مکمل شی کمی وادی موسا رشیوی کی آد پورا کی این ایف سی 3% فنڈ بنا کی ودانور قانون منا ختم کی تو کون قانون پر کے پیکی کے لاگو دے دا پوکو پاکستان کے لاگو دے دا مابند لاگو شی نیتی دوا جی مو دا بل سکون دے دا مو ہون کمیٹی تا ٹرانسفر کو و انشاءاللہ غنا باگ بچی بنے باقاعدہ مشوری کی و آن مو دا سینٹ ممبر بو خپل خپل ریکمنڈیشن پیچ کری غنا باگ کو بیا دا بل کی دیشی کا کتنی مو بنے جھول رشو دا با دا جسٹس انصاف کمیٹی تا چی
سینیٹر صاحب دا بل نن د زیارت په ورځ د سینیټ هول کمیټي ته وړاندې شوی وو، خو د سینیټرانو اکثریت حاضر نه وو. نو په داسې حال کې به څنګه پر دې بل کار پر مخ لاړ شي؟
ځکه موږ څه اختلافات نه لرو خو تحفظات ضرور لرو. ځکه دا څه غلطي مو نه ونه شي چې چرته بیا عوامو په سکنزل کې به دعا کوي. صرف دا خبره ده.
نوس به د هول کمیټي غونډه څه وخت کیږي؟
بس ان شاء الله دا به دا خو به سینیټ چیرمن اپروول ورکوي. نو زه امید لرم چې انداغه 15-20 دن کې به د هول کمیټي میټینګ کا خیر وي ار ایچ کی کی دوباره ان شاء الله.
شسمه ده. نو سینیټر صاحب تاسو ځنګړي غشتنه بچوي
دې سره مو اندایلی چې تاسو مو باندې د کوم سپریم کورټ های کورټ رول ریګولیشن راولي دا مو ته اکسپټ او دا وختینه کوم قانون دې د تور نه ختم کا شاکر خبره ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2 مو بجو
سروه
په 3 مو بجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم 5 بجو.
د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارو یو ځل بیا د خیبر پختونخوا په پولیسو د توپیر پاللو تور پورې کړی. په وروستیو کې هم پر یو نرخزی ډلهیز تیرې شوی او راپورونه وایي پولیس یې له شکایت اورېدو انکار کړی دی، خو پولیس دغه تورونه نه مني. په دغه اړه باندې نور معلومات د بشیر ګواخ په راپور کې.
پنه حق سه اوچته کوم کوبل دیوال دیو سر جلوس کی راوته نو دا پیر به دیولم
دا د شمه په نامه هغه نرخزی غک دی چې د جنوري په 28 نیټه په د هغه په ونا څو کسانو تر تختول ورسته جنسي زیاته وک د نوموړي ویډیو په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو لپاره کارکونکې ادارې ټرانس اکشن پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. د بلو وینز په نامه نرخزیانو حقونو لپاره کارکونکې اداره وای شما یوازنه نرخزی نه دی چې په ډلی زتوګه پی جنسی زیاته شوه. د دې ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د وڅلوېخ نرخزیانو سره دا ډول تیرې شوه دی. قمر نسیم د خبر پختونخوا پر پولیسو تور پورې کوي چې په وینای د داسې پیښو ښکار نرخزیانو سره د مرستې پر ځای تعصب کوي.
جنسی تشدد روتین سره کیږي. پولیس اف آی آر نه اخلي. 15 خواجه سرا چې هغه قتل کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه والا تر 2017 پورې 611 د وایلنس کیسونه خواجه سرا سره ریپورټډلی شوي دي چې هغه کې هغه جنسی تشدد او ریپ چې کوم دادی دا شامل دي. خواجه سرا تانې د کلی نشي. هغه غریب خدا همت هم نشي کولی چې د یو تانې په ګیټ هغه دم نشي او نه یې ګیټ هغه یوازې کیږي.
شمی په ګلبهار تانه کې خپل پرچا کړې وه. د دې تانې ایس ایچ او عمر افریدی دا رپورټونه رد کړي چې د شمې شکایت یې نه اورید. هغه د جنوري په 15 مشال ریډیو ته وویل پولیس له چا سره د جنس ژبې او مذهب پر بنیاد تعصب نه لري.
نہ پولیس لڑکے رپورٹ انٹری شلو یا مو چاپا کسان مو اریس او دغه مکلو چلان مکل عدالت تا
د غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې 15 نرخزیان وژل شوي دي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د متحده قومي مومنټ ګوند غړی نسرین جلیل مشال رډیو ته پرون ویل چې دوی په داسې یو قانون کار کوي چې د نرخزیانو ژوند او حقونه ورسره خوندي شي.
دا بشیر گواخ راپور ته سوریده او د امریکا د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډیر اندېښنه خودلې ده. د وزارت ویان دی هیدر ناورټ بیگا په واشنگتن کې خبرنامه ته ویل اسلام آباد د زر د مشال ریډیو دفتر بیا پرانځي. هلته د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي د مشال ریډیو دفتر د لایسنس یا اجازت نامې د رښتوالي له کبله تړلې ده. نور معلومات د پامیر ساحل نو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورټ تیره شپه د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې خبریالانو ته په وینا کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې ژر دې د مشال رادیو دفتر بیا پرانیزي.
We are very concerned about the Pakistani Ministry of Interior's decision to close the offices of Radio Free Europe.
دا وایي موږ د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله زخت اندېښمن کړیو. موږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او پر پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د کورنیو چارو وزارت د مشال رادیو دفتر ځکه تړلی چې ورسره اړینه اجازتنامه یا لایسنس نه و. خو تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته په ورکړي فرمان کې راغلي ول چې مشال رادیو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په سپارښتنه تړي. په هغه فرمان کې پر رادیو تور پورې شوی چې له دښمنو استخباراتي ادارو سره تړلې او پاکستان د ترهګرۍ او بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځالې په نوم یادوي. تر دې وروسته د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې لګیدلی تورونه رد کړی ول او ویلی ول چې مشال راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تړاو نه لري او دا چې د امریکا کانګرس یې تمویلوي. کینټ زیاته کړې وه چې مشال راډیو پر واقعیتونو ولاړه متوازنه او بې طرفه خبریالي کوي. بیګا د امریکا د کانګرس په مالی مرسته د چلیدونکو نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز مشر جان اف لین سنگ په بیان کې د مشال راډیو د دفتر پر تړلو د خفګان ښودنه وکړه او زیاته کړه چې حکومت دې په پاکستان کې د آزادې اروپا راډیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز د یو شمېر امریکا امریکایی نړیوالو ادارو لکه د آزاد اروپا راډیو، د امریکا غږ، د آزاد آسیا راډیو، د منځنی ختیځ په کډون په ګڼو هیوادونو کې د خپلواک او بېطرفه رسنیو چارې پر مخ وړي. په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او نومیالیو خبریالانو هم پر حکومت غږ کړی چې د مشال راډیو دفتر دې بیا پرانیزي او خبریالانو ته دې د کار اجازه ورکړي. پرون په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک د زده کوونکو سازمانونو او فعالانو هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اقدام پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د مشال راډیو دفتر تړل د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو په معنا ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال لیڈو دغوگی درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا مازیگر پینزنی می بجی کی دون کنی دا بوریوال کا کرنا مهم خبر ناور.
د پاکستان سپریم کورٹ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر څلور کلنه ماشومه د جنسی تیری از خود نوټس اخیستی دی. د سپریم کورٹ چیف جسټس ساکب نصار د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوی څارنوال ته امر کړی چې په دې اړه د پڅللو ساتونکو کې رپورټ وړاندې کړي. په خوست کې میشتو وزیرستانو کډوالو په کراچي کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د خوست په ګلان کیمپ کې په سلګونو وزیرستانو کډوالو د جمعې په ورځ د یو سولیز لاریون لاري د پاکستان په کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود وژنه وغندله. د قبایلي سیمو یو شمیر سازمانونه د خپلو ستونزو هواري لپاره له نن څخه اسماعیل خان څخه تر اسلام آباد لاریون کوي. د مسعود ژغورنی غورزنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون سره یو شمیر نور سازمانونه او فعالان ملګري دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر زر تر زره بیرته خلاص کړي. د خبره د یاد وزارت ویان دی د پنجشنبې په ورځ ناوخته د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې کړی ده. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او واکاني شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان تر اگر ګرځولي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطې لري. په دغه شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د مرکزی بینک گورنر عبدالصمد ثانی هم شامل دي. د جنوبی کوریا په یو روغتون کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو یان هاپ خبري اژانس ته ویلي چې د اور د هوایی د هیواد په میریانګ ښار کې په یو روغتون کې لګیدلې دي. د دوی په وینا د اور له کبله په لسګونه کسان نور ټپي شوي هم دي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو په امیر ساحل ده چې هغه راته د پاکستاني مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کړي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په نننۍ اداریه کې د ډرون بریدونو او افغان کډوالو په اړه د پاکستان په بیانونو او تګلارې کې د تضاداتو موضوع څېړلې او وایي کله چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په قبایلي سیمو کې برید کوي نو اسلام آباد تل همدا پخوانی خبره تکراروي چې ډرون الوتکې د پاکستان د فضايي حریم او خپلواکۍ سرغړونه کوي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا وخت نه دی راغلی چې اسلام آباد پر دې موضوعاتو خپل دریځ نوی کړي. ورځپاڼې د چهارشنبې پر ورځ د کورمې په سپین ټال کې د ډرون برید مثال ورکړی او وایي اسلام آباد وویل دا حمله د افغان کډوالو پر کیمپ شوې ده. د ورځپاڼې په خبره اسلام آباد د دې بیان په ورکولو له کډوالو سره د خواخوږۍ ښودلو هڅه کړې خو کله پاکستان سره واقعا د افغان کډوالو غم وای نو کلونه پخوا به یې هغوی ته شناختي کارډونه او شهریت ورکړی وای. ورځپاڼه په سپین ټال کې د ځایي چارواکو په حواله وایي چې په ډرون برید کې افغان کډوال نه بلکې د حقانی شبکې دوه وسلوال وژل شوي. ډیلی ټایمز کاږي یوې خواته اسلام آباد له کډوالو سره خواخوږي ښودل غواړي خو ورسره ورته وایي چې افغانستان ته دستانه شي حالانکه په هغه هیواد کې لا هم جګړه روانه ده. او تازه مثال یې په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګړې پر ادارې سیف د چلډرن برید و. ورځپاڼه وایي د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان سینټ ویلي امریکا ته قوي پیغام ورکوي خو دې خبرې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ډیلی ټایمز په وینا که پاکستان رښتیا غواړي چې د دې حملو په اړه اقدام وکړي نو د دولت ملکی او پوځي دواړه څانګې باید هر هغه څه سپین کړي چې تر اوسه یې لولسه پټ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دوی ته پکار دي چې دا سپیناوی وکړي چې د ډرون بریدونو په اړه یې له واشنگټن سره څه ډول تفاهم کړی. له پاکستان خبریدونکو انګریزي ډان ورځپاڼې په ادارې کې لیکلي قومي اسمبلی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په هغه هیواد کې د نړیوالو حکومتي ادارو په اړه تر مخالفانه تګلارې وروسته اوس وخت راغلی چې یو منطقي لار غوره شي. ورسپانه وی د کورنیو چارو وسنه وزیر احسن اقبال د پخوانی هغه چودري نثار علی خان تګلارې مخالفت کوي او په قومي اسمبلی کې هم پر دې موضوع ورسره بحث وکړ. ډان ورسپانه کاږي په پاکستان کې محافظه کارانو اکثر د نا حکومتي ادارو کار ته د شک په نظر کتلي، ځکه چې د دې ادارو زیات کار د ښځو لګکیو او بېوزله یا ځپل شویو په اړه وي. ورسپانه زیاتوي نړیوال ادارې په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو په لګولو د خلکو د روغتیا او تعلیم بنیادی ضرورت پوره کوي، د هیواد د ادارو ظرفیت یا وړتیا زیاتوي او کارکونکي روزي. نو حکومت ته پکار دي چې د ادارو ته د اجازتنامو د ورکولو په اړه جامع تګلاره جوړه کړي.
اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویان د فرانس خبری ایجنس ته ویلي د پاکستان د ادارې ناسمه ده چې په کورمه کې ډرون برید د افغان کډوالو یو کیمپ په نخه کړی دی. هلته د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل په جلال آباد کې د ماشومانو د ادارې سیو د چلډرن پر دفتر د وسلوال برید غندنه ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دواړو راپورونو مهم ټکي اورو.
اے پی خبری ایجنس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د خټې لیکلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په کورما قبایلی سیمه کې د ډرون په یو برید کې د حقانی شبکې یو کماندان وجل شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت دغه برید غندلې وو او ادعا یې کړې وه چې په دې کې د افغان کډوالو یو کیمپ په نخښه شوی وو، خو وزارت دغه کیمپ په اړه نور معلومات نه وو شریک کړي. د امریکا د سفارت ویان دغه ادعا ناسمه بللې ده. ځایی چارواکو اے پی خبری ایجنس ته ویلي ډرون برید د پولی نه د 150 کیلومترو په فاصله د کورمې په یو داسې سیمه کې شوې دی چرته چې یو وخت کې وسلوالو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو بیان خبری ایجنس ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د افغان کډوالو کیمپونه نشته. ځایی چارواکو هم ویلي هغوی په دغه سیمه کې د افغان کډوالو د کیمپ د موجودګۍ نه ندي خبر. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل د افغانستان په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن په دفترونو ترهګر بریدونه غندلي دي او هوډ یې څرګند کړی چې په دې سختو حالاتو کې د ادارې سره په مرسته کې ولاړ دي. د جنوبی آسیا لپاره د ایمنیسټ انټرنیشنل مشر بیراج پتانیک ویلي موږ د دې بدې پیښې نه وروستو د سیو د چلډرن د کارکوونکو سره ولاړ یو. نوموړي زیاته کړې سیو د چلډرن په ډېرو سختو حالاتو کې سلویخت کاله د افغانستان خدمت کړی دی. بیراج پتانیک ویلي په هغه خلکو بریدونه چې د افغانستان د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي بزدلانه او کرکجن دي. ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي عادي وګړي له قصده په نخه کول جنگي جرم دی.
ټولنه او سختريزي پونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر دی عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ خبرداري ورکړي چې که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورته بندې کړي. اسرائیل د نوموړي د اعلان هرکلی کړی، خو د فلسطینیانو مشر مرکچی ویلي امریکایي ولسمشر ترامپ کولی شي چې په خپلو پیسو ډېر شیان واخلي خو د هغوی د ولس عزت نشي اخیستی. په دغه اړه باندې سالم احمد صالح راپور راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ترامپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یو اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه، زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرې نه ښوده چې له دوی سره وګوري، او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي، بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نه وي کېناستلي.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنۍ مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې و د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي، خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحد ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي، هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تعلیم مبارز ملالې یوسفزۍ ویلي د خزو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره باید اغي خپل غږ پورته کړي. نوموړي په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم کلنې غونډې ته وینا کوله. په دغه اړه نور معلومات احمد شاه اعظمی راکړي.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزۍ پر ښځو ژغ کړی چې د خپل ښه راتلونکي یا خپل حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په 24مې کلنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې ښځو اوس دا احساس کړی دی چې د دوی په ژوند کې د بدلون لپاره د دوی ژغ ډیر اړین دی.
I said it long ago at the UN speech that first we wanted men to do something for us, but like
ما ډیره متوړان دي د ملګرو ملتونو په خپل وینا کې دا ویلي و چې اول به موږ لنارینه وغښتنه کوله چې زموږ لپاره څه وکړي، خو اوس هغه وخت تیر شوی دی. موږ اوس لنارینه نه غواړو چې په نړۍ کې بدلون راولي. موږ اوس دا په خپل کولای سو. موږ اوس په خپل د ځان لپاره ژغ پورته کولای سو او په نړۍ کې بدلون راوستلای سو. نو زه شذو او جنو ته ډاډ ورکوم چې د امتیاز چلن او په ټولنه کې پر دوی د کېدونکو تشدد پر ضد ژغ پورته کړی.
په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم څلور ورځنی غونډه د سې شنبې په ورځ پیل شوه چې د نړۍ له شپېتو زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران، په سلګونو سوداګریز مشران، اکاډمیک شخصیتونه، د مدني ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه برخه پکې اخلي. ملالی دغه کلنۍ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابرۍ راوستو کې تعلیم مهم رول لوبولای شي.
Right from the beginning, if we teach equality at school level, I think they would develop.
لپاره کومش په شونځو کې ماشومان ته د برابرۍ په اړه شوونه وکړو، نو په دوی کې به دا احساس پرمختګ وکړي چې نجونی او هلکان یو شان حقونه لري. نو زه فکر کوم چې تعلیم د برابرۍ په پیغام خپرولو کې مهم رول لوبولای شي.
ملال پر دې مهال د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم پر ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هغه تر خپل وسه هڅه کوي چې نجونې په ښوونځیو کې داخل کړي. خدای په وینا هغه په دې لړ کې د نړۍ بیلابیل مشران، تاجران او غیر حکومتي تنظیمونه هڅوي چې د نجونو په تعلیم کې پانګونه وکړي. ملال یوسفزۍ د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لري. په 2012 کال کې وسلوال پر هغه په داسې حال کې ډزې وکړې چې نوموړی په سوات کې له ښوونځي کور ته روان و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت واخیست. په دې برید کې هغه سخت ژوبل سو او برتانیا ته د درملنې لپاره اول جل سول. تر درملنې وروسته نوموړی همالته پاتې سو او د تعلیم لپاره د مبارزې تر څنګ خپل زده کړې هم جاري وساتلې. ملال یوسفزۍ ته د تعلیم لپاره پر مبارزه په 2014 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ورکړل سو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر شي کنه نو د جګړې په ډګر کې به له ماتې سره مخ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د پخلاینې لپاره اوس تر ټولو ښه زمینه برابره ده. په دغه اړه باندې نور معلومات د سالم احمد صالح په راپور کې.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالتونه او ناټو د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي، دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت تر څنګ یو، له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړه سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو تر څنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری وویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري، بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کوم څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمي.
موږ ته یو مهدی نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په ننګرهار کې دیني عالمانو د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په اداره ډله ییز وسلوال برید وغاند او عاملین د اسلام له دایرې وتلي وګڼل. په دغه اړه باندې له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال راپور ورو.
د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار دیني عالمانو د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي ناسته کې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید په سختو ټکو کې وغاند او عاملین یې د اسلام له دایرې خارج وګڼل. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس عبدالظاهر اقانی د دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې په ګډه دغه شان دسیسې شنډې کړي.
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي. زمونږ علماو، زمونږ ولسونو او زمونږ ټول افغانستان باندې غږ داله باید د دغه سی وحشی سانانو او دغه د سیسی بل شنډ کو بشریک شنډ کو.
دی وایي چې په هر ځای کې بر نه حق انسانان وژل کیږي په اسلام کې ناروا عمل ګڼل کیږي.
مونږ د افغانستان علما دا وایو مسلمانانو وجنا انتحار او انفجار په اسلامي هیوادونو کې دا ټول حرام.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی نثار احمد وایي چې افغان ماشومان حق لري چې زده کړې وکړي او له نړیوالو مرستو برخمن شي.
افغانستان کے تعلیم دا پارا دنیا وال چکم دے ادارے چلو داغے باشمان قلم اور کتاب چور کئی نہ گواڑ یتیمان پخبو بانے ادرے گی.
جلال آباد کی دا ماشومان و دخوندی تو پہ ادارہ برید چدائش وسلہ والو مسئولیت من لیو پر پینزو بریدگرو سربیره د دو سرتیرو په ګډون پکې پینزه تنه وژل شوي وو او تر پینزه ایشتنو پورې پکې ټپن شوي هم وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د مرګ له سزا څخه د کم سنه کسانو د ژغورنې لپاره د لا مؤثر قوانینو ضرورت دی. دوی دا خبرې تیر مازدیګر تر هغې وروسته مشال لیډیو ته وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې یو شمېر هیوادونو له 1990 کال راهیسې له 18 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. پاکستان هم د دې هیوادونو په لیست کې شامل دی. نور تفصیل د هارون باچا په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه وایي د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هم د بشري حقونو هغه نړیوال قانون نه مراتوي چې وایي له 13 کالو څخه کم عمر کسانو ته د هغوی د جرمونو لپاره د مرګ سزا باید ور نه کړل شي. یاد سازمان ویلي له 1990 تر د روان 2013 کال د جنوري میاشتې پورې موده کې د نړۍ په 9 هیوادونو کې 130 ماشومان مجرمان د مرګ په سزا محکوم شوي. په دې هیوادونو کې چین، کانګو، ایران، نایجیریا، پاکستان، سعودي عرب، سودان، امریکا او یمن شامل دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یو فعال ارشد محمود چې له یو شمېر نړیوالو او ځایي ادارو سره کار کړی وای په 2000 کال کې په هغه هیواد کې د ماشومانو د نظام انصاف اورډیننس تر عملي کېدو وروسته حالات یو څه ښه شوي، خو لا هم په دغه برخه کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې د په خبره باید له منځه یوړل شي.
په سن 2000 کې چې کله د ماشومانو د نظام انصاف اورډیننس چراغ نو په هغه کې د 13 کالو نه کم عمر ماشومانو لپاره د مرګ سزا ختم کړې شو. خو په دې کې څه خلک داسې وو چې د هغې په کاغذونو کې غلطي وه یا عمر سې والی کړل شوی، چونکې په هغه وخت کې لا په وکیلانو کې او ایون په جوډیشري کې په دې باره کې آګهي لږ کم وه. د هغې په وجه باندې داسې مثالونه شته دي. ایون یو څو میاشتې مخکې آفتاب بهادر یو هلک و، هغه نه سزا ورکړه چې کومه په 1991 کې ورکړې شوې وه.
هغه معلومات چې د بخښنې نړیوال سازمان ټول کړي ښیي چې په پاکستان کې په 1992 ونوم او 2001 کلونو کې یو او په 2015 کال کې بیا 50 کسانو ته چې عمرونه له 13 کلونو څخه کم ول د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود زیاتوي په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی راجستریشن نه کېدل یو له هغو لاملونو دی چې هغوی له خپلو حقونو محروموي. د محمود په خبره ډیره اړینه ده چې د هیواد پولیس او همدارز ججان د ماشومانو لپاره پر جوړو ملکی او نړیوالو قوانینو او داغو پر ارزښت پوه کړل شي.
اوس هم په پاکستان کې تقریبا 1.5 ماشومان چې ویزه برک رجسٹریشن کیږي. د جوبنایل جسټس سیستم اډینس وزر چې ده په هغه باندې بعضي قوانینو ته فوقیت حاصل دي لکه انټی ټیرریزم اکټ 1997. نو دا غوښونو کې مسلې شته. اوس سرټن ګورنمنت په لیول باندې د جوبنایل جسټس سیستم یو بل چې کوم دی هغه په پایپ لاین کې بیا د هغه سره سره د پولیس د ججانو کې تاسو کې بلډینګ چاري تر پاکستان د ملکی قوانینو او بیا د کوم بیرند قوامی اوبلیګیشنز دې کوم د لاندې چې موږ ماشومان ته ډیت سنټنس نشو ورکول د داري پکار کوي او نور هم ضرورت دی.
د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي امریکا او ایران هغه هیوادونه دي چې ماشومان او مجرمانو ته پکې تر بل هر هیواد زیاتې د مرګ سزاګانې ورکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اسلام آباد په بنګال کې د خیبر پختونخوا سب انجینرانو احتجاجي ناست دوام لري. د تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته په دې هیله ورغونشي وو چې د دوی رتبې به لوړې شي، خو نوموړي ورسره لا تر اوسه نه دي کتلې. نور معلومات د بشیر ګواښ نه.
د خیبر پختونخوا سب انجینرانو په 13 ورځم د اسلام آباد په بنیګالا کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دی په خپل صوبایي حکومت فشار واچي چې دوی ته ترقی ورکړي. په بنیګالا کې د عمران خان کور دی. په اسلام آباد پریس کلب کې تر مطبوعاتي غونډې وروسته د دغو انجینرانو مشر مختار حسین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د 900 سب انجینران لپاره د رتبې ترقی یا اپګریډیشن غواړي.
د 1947 ته دا تب انجینر را روان دي تر وته پورې اقا یو سکیل دی په 11 کې او هغه 11 وته پورې روان دي تر په خیبر پختونخوا کې 75,800 ملازمینو ته اپګریډیشن ورکړی شو او واحد دا سب انجینر د جدید ته نه دی ورکړی شوی. 17 مئی 2017 کې هغه وعده ورته کړی او هغه د وعدې خلاف ورزي وکړله.
دوه اونۍ وړاندې په دې مرستیال انجینرانو کې ځینو په سواد کې مظاهره کړې وه. د ملاکنډ دغه انجینرانو ګواښ کړی و چې که ستونزه حل نه شوه نو دوی به خپل کارونه ودروي. دا دوی په وینا د سره باد بدلی ترانسفارمرو سنبال ساتل او نور هغه کارونه چې د دوی په غاړه دي پر ټپه ودرېږي. کله مو چې له مختار حسین وپوښتل چې آیا عمران خان سره یې ملاقات شوی نو هغه ویل چې نوموړی ورته وخت نه ورکوي.
دا عمران خان دمون په مخه باندې تیریږي او سپي ورته په غاړه کې سپي ګرځي او دمون په مخه تیره دي. د سلام نه کړي د تپوس سره کړي. بل دا خبردار چې هلته کورسۍ پرتې وې کورسۍ دغه تګې نه څو تکلې. بل دا خبرو چې هلته اوبه مونږ ته راتللې هو بې راته بندې کړلې او کله بیزي راته بندې.
دا سب انجینران تر دې مخکې هم یو ځل د عمران خان کور ته ورغلي وو. بیا د هغه په وینا ورسره صوبایي حکومت وعده وکړه چې مسله به یې حل شي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل دا خلک په اسلام آباد کې هسې وخت ضایع کوي او خپل ستونزه باید بیرته صوبې ته یوسي.
عمران خان خو یو قسم ریکوست کولی شي او خپل سودا ورسره نشته یا دغه خو نشته کنه. بلدي کې لیګل اپینین هم اغوستل غواړي څه شي نه. د لکس سب انجینیر لک دین نه کړی. دا دومره غټ فادات کې دي چې هغه په مطلب دا چې ډېر غټ کیسه ده. مطلب دا چې دی خپل دلته چې کوم لا ډیپارټمنټ ته چاغي
خو بنیګالا ته ورغلی سب انجینران وای د خیبر پختونخوا حکومت باید قانوني ستونزه جوړه نه کړي او لکه څنګه چې د تعلیم او صحت څانګې ملازمینو ته ترقی ورکړي همدغه سې دوی ته هم ورکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروې
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو.
اوردن کو مشال لیډو ته غوږی د خبرونې اخیره شیبی دی د بوریوال ککړ نه بعد د دی وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر څلور کلن ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیستې دي. د سپریم کورټ مشر چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوی څارنوال ته امر کړی چې په دې اړه د پڅلر یو ساتونو کې ریپورت وړاندې کړي. په خوست کې میشتو وزیرستانه یو کډوالو په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د خوست په ګلان کیمپ کې په سلګون او وزیرستانه یو کډوالو د جمعې په ورځ د یو سولیز لاریون لاري د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنوبی وزیرستان د یو ځوان نقیب مسعود وژنه وغندله. د کبالی سیمو یو شمیر سازمانونه د خپل ستونزو هواری لپاره لډیر اسماعیل خان تر اسلام آباد لاریون کبی د مسعود جوړنی غورزنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون کې یو شمیر نور سازمانونه او فعالان هم ملګری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر زر تر زر بیرته خلاص کړي. د خبره د یاد وزارت ویان دی هیدر نوواټ د پنځشنبې په ورځ نو وخت د رسنیو ازادۍ په اړه په یو بیان کې کړی ده. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان تر اگر ګرځولي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطه لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د مرکزي بینک گورنر عبدالصمد ثانی هم شامل دی. د جنوبی کوریا په یو روغتون کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږ یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو یان هاب خبري اژانس ته ویلي چې د اور د هیواد په میریانګ ښار کې په یو روغتون کې لګیدلی دی. د دوی په وینا د اور له کبله په لسګونه کسان نور ټپي شوي هم دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سویټزرلینډ په ډیوو ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبر وکړي او دا ووایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي.
مهم خبرونه مو اوردوم د سر د مشال ریډیو خبرونه وخت او خبرونه وخت پای تر رسیدي کې په دغه موجونو پاتې شوې د دیو ریډیو نشریات اوریدې شي. د روان خبرونه نه خپل قربا شاهین بنری د خبرونو ویان بوروال کاکړ او زمونږ تکنیکی مرستیالې روهیلا زدران لا اجازه ورکې د الله پامه.